آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په کابل کې د سهار 15 او دلته په واشنگټن کې د مخام 8 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهم خبرونو غټ ټکي اوري.
جمهور رئیس غنی د پاکستانی هلیکوپټرې د رالویدو په اړه د تحقیق لپاره یو هیئت ګمارلې دي. په سوریه کې د حکومت مخالفین وایي چې د حلب د ښار محاصره یې ماته کړې ده، او د ملګرو ملتونو پلان چې په یمن کې به سوله راوړي د ځان سره مخامخ سوی دی.
نن یک شنبه ده، د 1395 هجري لمریز کال د زمري یا صد ولسمه ده چې د 2014 میلادي کال د اګست میاشتې ومه کیږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې په ګردیز کې مدني فعالانو مظاهره کړې ده. دوی د حکومت او دولت څخه غواړي چې د پاکستانی کلدارو پر ځای په هر ډول راکړه ورکړه کې افغانۍ رایج کړي. د امریکا ولس سږ کال د نومبر په اتمه د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رایو اچولو لپاره ځانونه چمتو کوي، او د انتخاباتو کمیسیون چارواکي وایي د دې لپاره چې انتخابات په منصفانه او عادلانه توګه وشي او د انتخاباتو د سیستم اعتبار او وقار خوندي وساتل شي، یو لړ عملی اقدامات په پام کې نیولې دي. او د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي په پاکستان باندې د امریکا د 300 میلیونه ډالرو مرستې بندول د تروریزم سره په جګړه کې ګټور بولي. د راپورونو لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه روخان نورزی وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس غنی د پاکستانی هلیکوپټرې د رالویدو په اړه د تحقیقات لپاره یو هیئت ګمارلې دي. په خبر پاڼه کې چې لږ نخبره سوې ده، راغلي دي چې دغه هیئت په د پاکستانی هلیکوپټرې د بیړني کښېنستلو او د دې قضیې د بېلابېل اړخونو په اړه څېړنه وکړي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي دي چې افغانستان د پاکستان حکومت یوازې د دې اجازه ورکړې وه چې هلیکوپټره د ترمیم لپاره د افغانستان د فساد څخه تېر شي، او ټاکل سوی هیئت به دا هم وڅېړي چې آیا رالویدلې هلیکوپټره هلیکوپټر وه چې د تیرېدو اجازه ورکول سوې وه او که نه. د جمعې په ورځ یو پاکستاني هلیکوپټره د لوګر د ازرې پولیس والي کې بیړنۍ کښېنستله چې وروسته هلیکوپټرې اور واخیست. د هلیکوپټرې عملې ته تاوان ونه رسېدی، خو عمله چې شپږ کسان وو د وسوال لخوا یرغمل شول او نامعلومه ځای ته انتقال شول. د دغه نیول سوو کسان د پیدا کولو لپاره د افغانستان حکومت په سیمه کې عملیات هم پیل کړي دي. په هلمند کې چارواکي وایي چې د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي موین او د پوز لوی درسیز د مرستیال په مشرۍ د اردو او پولیسو خاص ځواکونه دغه ولایت ته رسېدلي دي چې د وسلوالو مخالفینو خلاف عملیات وکړي. په هلمند کې د څو ورځو راهیسې کېږي چې جګړه روانه ده، او طالبان یو شمېر سیمې هم نیولې دي، او د هلمند مرکز لشکرګاه ته جګړه نږدې سوې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس په هلمند کې د حکومتي چارواکو له قوله ویلي دي چې دا ځلې طالبان منظم او مجهز دي. د سوریه د حکومت دوه مخالف ډلې وایي چې وسلوال مخالفینو د حلب د ښار محاصره ماته کړې ده. په استانبول کې د سوریه د حکومت مخالفه ډله چې د ملي ائتلاف په نامه یادیږي په خپل ټویټر لیکل دي چې اغیانو د حلب کلابندۍ ماته کړې ده. یو بله محافظه کاره ډله د احرار الشام هم په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې اغیانو د حلب د ښار محاصره ماته کړې ده، او د راموسی سیمه چې د حلب د ښار په جنوب لویدیځ کې پرته ده نیولې ده، او حلب ته یې لاره خلاصه کړې ده. په برېټانیا کې د سوریې د بشري حقونو ډلې بیا ویلي دي چې محاصره نه ده ماته سوې، خو په راموسه کې سخت جنګ روان دی. د سوریې د حکومت مخالفو وسلوالو د شنبې په ورځ تعرضي عملیات پیل کړي دي. دا وسلوال غواړي چې د حلب د ښار محاصره ماته کړي. د حلب ښار د څو میاشتو راهیسې کېږي چې د سوریې د حکومتي قواو لخوا محاصره سوی دی. سپینه ماڼۍ د امریکا د باندې د تروریستانو په ضد د ډرون د الوتکو د استعمال لارښود خپور کړی دی. نور تفصیل به د اشخلا رحیم زوی نه واورو.
په دې لارښود کې چې درې کاله کېږي عملي کېږي، د ملکیانو د وژل کېدو د مخنیوي او د اشتباهي بریدونو د مخنیوي طریقې شاملې دي، خو په عین وخت کې دا هم پکې راغلي دي چې امریکا باید دا وړتیا وساتي چې په چټکۍ سره د ډرون او یا د نورو طریقو څخه د تروریستي بریدونو په خلاف استفاده وکړي. په دې لارښود کې چې د جمهور رئیس د پالیسۍ لارښود په نامه یادیږي، راغلي دي چې امریکا د جګړې د دګر نه د باندې یوازې په هغه صورت کې په مستقیمه توګه اقدام کولی شي چې تروریستان موجود وي او په برید کې د ملکانو د وجلو او یا جوبل کېدو احتمال نوي. لارخود هم وایي چې دغه سیبجون کې قوا به د قانوني هدف په خلاف هغه محل استعمالیږي چې امریکایانو ته دوامدار او قریب الوقوع ګواښ موجود وي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان نیټ پرایس په یو بیان کې د شمې پر ورځ وویل چې د پالیسۍ دغه معیارونه ملکیانو ته د جګړو د قوانینو د غوښتنو څخه هم زیات تحفظ ورکوي. د امریکا د مدني ازادیو اتحادیې عریضه کړې وه چې دغه لارښود باید د معلوماتو ته د لاسرسي د قانون په مطابق خپور شي، او اوس چې دغه لارښود خپور شوی دی نو دغه اتحادیې هم هرکلی کړی. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
او دا هم پات خبرونه. ملګری ملتونه وایي چې په یمن کې د سولې خبرې ځنډیدلې دي. د سولې خبرې چې د یمن د حکومت او حوثي یقینو ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړتوب کېدلې، د دې لپاره ځنډول سوي دي چې حوثیانو د هغو سیمو لپاره چې په 2014 کال کې نیولې وې د ادارې لپاره شورا جوړه کړې ده. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استاذ اسماعیل شیخ احمد د سولې د خبرو د ځنډولو اعلان نن په کویټ کې وکړ. تمه ده چې هغه به په راتلونکو اونیو کې د دواړو خواوو د مرکچیانو سره وګوري او د ملګرو ملتونو د پلان په اړه به ورسره یو موافقې ته ورسیږي. د بلجیم پولیس وایي چې هغه کس په ډزو وژلی دی چې دوه پولیس یې ژوبل کړي دي. پولیسو ویلي دي چې بریدګر د شارلروا په ښار کې چې د بروکسل نه 50 کیلومتره لرې پروت دی د پولیسو د مرکز د باندې برید کړی دی. پولیسو ویلي دي چې بریدګر د برید په محل د الله اکبر نارې وهلې. پولیسو دا خبره هم کړې ده چې بریدګر دوه پولیسان زخمی کړي دي او د ریم پولیس بیا په بریدګر باندې ډزې کړې دي او زخمی کړی وو چې وروسته بیا بریدګر په روغتون کې مړ شو. د بلجیم صدر اعظم چارلس میشل په خپل ټویټر لیکلی دی چې د وضعیت تعقیبوي. هغه په سختو ټکو برید غندلی دی او د زخمیانو د کورنوی سره هم شریکی شودلې ده. او د برازیل په ریو دی جنرو کې د اولمپیک لوبي پیل شوی دی او د سرو زرو لومړی مډال یې امریکایي وړی دی. د امریکایي چې ورجینیا ترشر نومیږي او 19 کلنې ده، دغه مډال د 10 مترو په نشه وشتلو کې ګټلې دی. پروند اولمپیک د لوبو په لړ کې د باسکل چلولو، ساحلي والیبال، باکسینګ او لامبو لوبي هم شوی دی.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ګرانډونکو، وخت په واشنگټن کې د شپې 8 بجې او 8 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگټن اوري. دا هم د رواني خبرونې لمړی مطلب. د پکتیا ولایت د ګردیز په خار کې مدني فعالانو د خلکو او دولت نه غوښتل دي چې د پاکستانی کلدارو پر ځای دی په هر ډول راکړه ورکړه کې افغاني رایش کی. تفصیل د امریکا غا غشنا رادیو د خبريال ابراهيم رحيمي پر راپور کوي.
وروسته له هغه چې د افغانستان په ځینو سرحدي ولایتونو کې د پاکستانی کلدارو د چلن پر ضد کمپاینونه پیل شوې، د ډالر په ګډون د ځینو نورو بهرنۍ اسعارو په مقابل کې د افغاني ارزښت مخپل وړي دوی. د پکتیا غړو مدني فعالانو هم په ګردیز کې په ولاریون سره د پاکستانی کلدارو د بندیدو کمپاین پیل کړ. دوی له حکومت او غوښتل چې په افغانستان کې د بهرنۍ سکه پر اکړه ورکړه کلک بندیز ولګوي.
زنده باد ملي اسار! افغانستان کې د کلداري بند شي.
د چړونکو له نظره د هر هیواد اقتصاد له خپل پولي واحد سره مستقیما تړلی بلل کیږي. له همدې کبله لاریون کوونکو له خلکو هم غوښتنه وکړه چې د افغاني پرواجولو کې خپل مسؤلیت تر سره کړي.
په افغانستان کې د ټوله راکړه ورکړه تجارتي راکړه ورکړه دی په خارجي اسارو نه، بلکې په خپل افغاني هویت باندې چې هغه موږ ته سي افغاني ده په غیر باندې تر سره سي. په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو غاګو کې سي کلدار دی په افغانستان کې مطلقاً بند سي.
د افغانستان په داخل کې د راکړه ورکړه د موږ په ملي اسارو په افغانو تر سره سي. باید دولت په مطلق ډول کلدار بند کړي تر څو زمونږه
پلا سار وته وکړي. پاین وخت د پکتیا امنیه قومندان مل پاسوال قادر ګل زدران هم له امریکا غږ سره په خبرو کې د افغاني د رای جوړول او د کلدارو د مخنیوي په کمپاین کې د امنیتی ځواکونو په همکارۍ ټینګار وکړ.
د کلدارو د نه اخیستو امر شوی دی او بل موږ د افغانستان د بانک د قانون په اساس هم په قانوني جواز نشته، نو دا پریکرم کړی ده او ان شاء الله چې تر اخر زر به دا تدبیر شي او سرته به ورسیږي.
له شاوخوا څلرشتو کلونو راهیسې، یعنی د ډاکټر نجیب الله د حکومت له سقوط وروسته، کله چې افغان مهاجر خپل وطن ته ستنېدل، پر ډیورن کرخه پرتو ولایتونو کې د پاکستانی کلدارو چلن معمول شوی. په دې ولایتونو کې پکتیا، پکتیکا او خوست هم شامل دي. ل دولتي چارو پرته نور ټول ورزنی کاروبار د کالدارو د حساب پر اساس تر سره کیږي.
زه حمید رحمان د افغانۍ د رجول لپاره درې برخې ډېرې مهمې دي. یو خدای دی چې د افغانۍ او د کلدارو ترمنځ باید فرق ورک شي. مثلا که اوس یو څه په کلدار اخلي هغه چې په افغانۍ اخلي دوکاندار په هغه نرخ درکوي، تر څو چې دغه فرق ورک نشي افغانۍ نه رایجېږي. او بل دا چې سوداګر باید د برخې ته ډېر پام وکړي. سوداګر باید هر وخت راکړه ورکړه په افغانۍ وکړي. او بل دا چې د دولت لخوا باید کلکه مبارزه وشي.
محمد رحمان د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی، خپل عام خلک ته یو احساس ولري، دی احساس لمخې په خپل جیب کې کلدار نه ګرځوي، افغانۍ د وګرځوي، خپل راکړه ورکړه د په افغانۍ کې.
تر دې مخکې هم د افغانستان په ځینو برخو کې د پاکستاني کلدارو پر ضد کمپاینونه ترسره شوي، مګر اوسنی کمپاین وروسته له هغه زور واخیست چې د تورخم د جګړې او همدارنګه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لورې د نظامي تاسیساتو جوړولو پر سر د افغانستان او پاکستان اړیکې خړ پړ شول. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
اوس هم درنونکو د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست انتخاباتو په کلب راپور اوري. د امریکا ولس سکل د نومبر د میاشتې په اتمه نیټه د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د رای اچولو لپاره ځان چمتو کوي. او د انتخاباتو کمیسون چارواکي وایي د دې لپاره چې انتخابات په منصفانه او عادلانه توګه وشي او د انتخاباتو د سیستم اعتبار او وقار خوندي وساتل شي، دوی یو لړ عملی اقدامات په پام کې نیولي دي. پامکړې په واشنگټن کې د امریکا غاګ د تلویزیون د خبريال سټیوبر راګون رپورت ته چې زمنګ همکار سید سلیمان شبی تاسو در ووروي.
په متحده ایالاتو کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو له جنجال نه ډک موسم را رسیدلې ده. د چپی او خلاصو نظریاتو طرفدارانو دواړو د انتخاباتو د موجوده سیستم د وقار او اعتبار په اړه یو لړ پوښتنې راپورته کړې دي. د انتخاباتو په اړه لانجا په داسې یو باریک وخت کې راپورته شوې چې د امریکا خلک اوس پر خپل حکومت زیات اعتبار نه لري، پرې بدګمانه دي. د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ هم چندان زیات خوشاله نه معلومیږي. زه په صداقت سره وایم چې په انتخاباتو کې به حتماً درغلي او ټګي
کیږي.
واقعا چې همدې ته دیموکراسي ویل
کیږي.
دا د میریلند د ایالت د منګومیری د کاونټۍ یا ولسوالۍ د انتخاباتي دفتر د مسؤلې میرمن مارګریټ جرګنسن غږ دی چې وایي څوک چې دا خبره کوي چې په انتخاباتو کې به درغلي وشي، غالبا د انتخاباتو د کمیسیون له کوم مسؤل سره وخت نه دی تیر کړی. نوموړی وایي چې د انتخاباتو د چارو مسؤلین پوره کوشش کوي چې د رای اچولو په وخت د هر ډول درغلۍ او ټګۍ مخه ونیسي. موږ د خلکو مجموعي شمیر له هغه لیست سره مقایسه کوو چې د رایو ورکولو په لیست کې نمونه ثبت شوي دي. بیا ګورو چې د مختلفو کاندیدانو لپاره څومره رای اچول شوي دي او وروسته یې د رای ورکولو د کارتونو له مجموعي شمیر سره مقایسه کوو. هره میاشت تقریبا 10,000 اسناد ملاحظه کوو او ثبتوي. دا خبره سمانه ده چې موږ په کال کې یوازې صرف 2 ورځې کار کوو. د دواړو سیاسي ګوندونو څارونکي په انتخاباتي حوزو کې موجودي ټوله پروسه او جریان څاري. دا وخت الکترونیکي ماشینونه زیات عام شوي دي، مګر د رای چولو د پاڼو ریکارډ هم خوندي ساتل کیږي. که فرضاً په کومه حوزه کې ګډوډي رامنځته کیږي، د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي له اصلي لیست سره مقایسه کوي او نتیجه به وروسته تصدیقوي. په ټولو کاونټیو کې په متحد المال ډول د انتخاباتو جریان سرته نه رسول کیږي. مارګریټ جرګنسن په دې اړه وایي شاید چې جمهوری غوښتونکي وایي چې په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته کیږي، ځکه که یو څوک له یو ځای نه بل ځای ته کډه کیږي نوم به 2 ځله لیکل شوی او پته به هم غلطه وي. او یادا چې ځینې کسان چې مړی نمونه یې له لیست نه په خپل وخت نه ویستل کیږي، ځینې خلک ورنه غلطه ګټه پورته کوي. نوموړی وایي چې د رای ورکوونکو لیستونه په دوامداره توګه له انتخاباتو نه مخکې کتل کیږي او د انتخاباتو په ورځ معلومیږي چې په یوې کاونټۍ کې څومره خلک اوسېدل، څومره راجستر شوي دي او څومره نه دي راجستر. تر ټولو زیاته توجه پاملرنه هغو خلکو ته کیږي چې عمرونه یې زیات وي او یا له اقتصادي نقطه نظره بېوزلي کومک ته اړتیا لري.
د انتخاباتو د چارو کارپوه جان فورتینی چې د بای پارټیزن پالیسی سنټر په نوم د انتخاباتو د چارو په یو بېطرفه مرکز کې کار کوي وایي چې د دواړو ګوندونو ترمنځ زیاتره اختلافات د رای ورکوونکو د لیسټونو په سر راپورته کیږي. جمهور غوښتونکي وایي چې د هر رای ورکوونکي هویت باید په دقت او غور وکتل شي، مګر ډیموکراتان په دې عقیده دي چې هغوی دغه کار لبی وزلو خلکو او اقلیتونو سره تعصب په غرس کوي. په بنیادی توګه ویلی شم چې موږ یو ښه متناسب او متوازن سیستم لرو، سم کار ورکوي او نتیجې هم زیاتره د ولس د توقعاتو سره برابرې. په ځینو مواردو کې مشکلات او ستونزې لري، کیدای شي چې نور هم اصلاح شي، خو دا چې ځینې خلک دا فکر کوي چې په انتخاباتو کې درغلي کیږي خبره سمه نه ده. هغوی له خپل حده تیری کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا په متحده ایالاتو کې 2,55,000 کارونه پیدا شوي دي او اکثره د کارونه په تعمیراتي سکتور کې شوي دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې برما اوریسکا په دې راپور کې اوري.
په امریکا کې د کار د پیدا کېدو د وروستي رپورت له مخې د جولای په میاشت کې تعمیراتي سکتور پر مختګ ته دوام ورکړی و. د صنعت متخصصان نوای د 2008 کال نه راپه دی خوا په تعمیراتي سکتور کې کارونه اوس لوړې سطح ته رسیدلی دي. په 2008 کال کې مالی ستونزه پیل شوې وه. په حقیقت کې د هیواد په ځینو برخو کې تعمیراتي سکتور پرمختګ کوي، ځکه نو ځینې کار فرمایان وایي دوی د مسلکي کارګرو په پیدا کېدو کې د ستونزو سره مخامخ دي چې نوي خالګاوې ورباندې اډکې کې چیرې چې جری ثقیل او پروژې وي، لکه د واشنگټن د واټر فرنټ سیمه چې ده، نو کارونه ضرور پیدا کیږي. مګر د امریکا په ډیرو مهمو خارونو کې تعمیراتي سکتور پرمختګ کوي، د کارګرو لپاره تقاضا ډیره زیاته ده. کین سایمونسن چې د امریکا د قراردادیانو په ټولنه کې لوړ رتبه اقتصاد پوه دی وایي تعمیراتي کارګر د ټول اقتصاد په مقایسه تقریبا دوه برابره وده کوي. سایمونسن ان
وایي there aren't a lot of construction workers with skills available to be hired now, and the industry is really hungry to get more people.
مګر صنعت د ټاپ درېدو د خطر سره مخامخ دی، ځکه چې ډېر مسلکي کارګر نه پیدا کیږي چې سمدلاسه استخدام شي، او واقعا فابریکې د ډېرو کارګرو استخدام ته احتیاج لري. دا ځکه کله چې په 2008 کال کې اقتصاد د افلاس سره مخامخ شو، نو ډېرې تعمیراتي پروژې په ټپه ودرېدلې یا حداقل ته راټیټې شولې. د پی این سی په نامه د مالی خدمتونو د ټولنې د غړي ګاس فوچر ته ښه په یاد دي، د سکایپ له لارې داسې وویل:
A lot of those people left their jobs and they went to other industries or they retired. Now that the industry is picking back up again, it's hard to find workers to fill those jobs.
ګنشمیر خلکو خپل کارونه پریښودل او په نورو فابریکو کې ځانونو ته کارونه پیدا کړل یا تقاوت شلو. اوس فابریکو بیرته په کار پیل کړی دی، نو ورته مشکله ده چې کارګر پیدا کړي او د هغو کارګرو ځای ورباندې اډک کړي. په داسې حال کې چې تعمیراتي کارګر په دې وروستیو کلونو کې زیات شوي دي، تر اوسه پورې د 2008 کال له اندازې نه تقریبا 1,000,000 کارونه کم دي. کین سایمونسن ان وای دا زیات کارګر جذبوي.
We are working with community organizations, school districts, community colleges to provide modern career and technical education.
مونږ د ټولنې د ډلو د خونځو او د سیمو او د پوهنځو سره په ګډه کار کوو چې عصري مسلکونه او تخنیکی روزنه ورته برابر شي، او د دغو پروګرامونو فارغانو ته هغه کارونه ورکول کېږي چې تاسو په لارو کوڅو کې لیدلی شئ. یوازې تعمیراتي کارونه نه دي زیات شوي. ګاس فوچر ان بیا وای:
We saw gains in construction as home building continues to improve. We saw a gain in manufacturing as the slowdown there appears to have bottomed out. Consumer industries, so education, healthcare,
منګ په تعمیراتي سکتور کې پرمختګ ګولید په داسې حال کې چې د کورونو جوړول دوام لري چې اصلاح پکې راشي منګ په بنیادی کارونو کې پرمختګ وینو په داسې حال کې چې ورو شوه وو استهلاکي صنعت خوونه روزنه په روغتیاي چارو کې په خوړو او سکا کې په هوټلونو د پرچون فروشي تجارت او د ورکړې راکړې په خدماتونو کې هم لوی پرمختګ راغلی دی د اسامو په بازار کې د هغو کارونو شمیر ته هر کله ویل شوی دی چې په تیره میاشت کې پیدا شوي دي څارونکي وایي په دوهم ربع کې د استهلاک کوونکو د زیات لګښت سره یو ځای 255,000 کارونه تیره میاشت پیدا شوي دي نو دا په دې دلالت کوي چې د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد په صحیح لاره روان دی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
او سندرن دن کو د سوریه د وضعیت په حق له راپور اوري د ملګرو ملتونو د ادارې مهم چارواکو خبرداري ورکړی دا چې د اگست میاشتې په خره کې د سوریه د سولې په اړه پلان شوی خبري د خطر سره ځکه مخامخ دی چې د حکومت او مخالفینو ترمنځ جنگ مخ په زیاتېدو دی نور تفصیل د امریکا غږ د خبريالې لیزا شلاین په دې راپور کې اوري
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې پر پاکستان باندې د امریکا د مرستو محدودول به دغه هیواد له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړي آرین یون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې
په سوریه کې روان جنگ چې د 15 کالو څخه زیات وخت سوی او د 300 څخه زیات کسان پکې وژل شوی دي او پرته له کوم بدلون جاری دي د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي مرستیال رمزي ازدین رمزي وای نړیواله ټولنه یقینا دې ته ژمنه ده چې په جنگ کې شکیل ډلې د دې میاشتې په اخره کې د خبرو میسته راغونډ کړي هغه ول
For these talks to be fruitful I think the cessation of hostilities has to
دا خبرې نتیجه ورکړي زما په فکر دواړه لخونه لخوا باید جنگ ودرول سي او خامخا باید عملم پرې وسی په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات او د روسیې فدرېشن د دې خاصې مسلې په اړه په خبرو کې د رئیسانو څوکۍ لري او بلدا چې په بشري وضعیت کې باید سمون راسي او په تیرې یوه میاشتې کې له دې وجې کومه خاصه لاستراوړنه نه ده سوي ځکه چې پوځي فعالیتونه زیات سوي دي د ملګرو ملتونو اداره هیله لري چې 1.2 میلیون هاو خلکو ته بشري مرستې ورورسوي چې په معاصرسي وسیمو کې د جولای د میاشتې راسي بند پاتې دي او هغو ته رسیدل ډیر ګران دی خو د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي سلاکار جن اګلډ وای یوازې په سولو کې 40% کسانو ته بشري مرستې رسیدلې دي
And it is heartbreaking really for humanitarian workers that are ready with supplies with trucks
مرستندو کارکونکو د پاره د ډیره زیاته جړه ماتودونکو کاروي چې دوی سره د مرستي سامانونو په ټرکونو کې وي او دوی داسې کسان هم لري چې خپل ژوند په خطر کې اچوي او اغه سیمه ته ځانونه ورسوي او بیا هم موږ په سول کې چې شپته فیصد خلکو ته درسېدو زموږ مخنیول سی او یا 1.1 میلیون خلک چې موږ هله دروده چې هغه ته ځان نور ورسو د ملګرو ملتونو ادارې د ادلب شار وضعیت په خاصه د تشویش وړ بللې د دروز لکو څخه زیات ملکی کسان لتیرو درو نه راسي د خوراکي موادو او نورو سامانونو ته لاسرسي بندي په داسې حال کې چې د سوریه د حکومتي ځواکونو د شار په ختیځ سیمه کې د مخالفینو په هغه سیمه چې دوی په لاس کې و خپل کنټرول پر زیات کړی دي د ملګرو ملتونو اداره په وار وار د 48 ساعتونو د بشري اوربند غوښتنه کوي چې په جنگ کې بند خلکو ته د مرستو سامان نور ورسول سي جن اګلډ وای ډیر زیات ډیپلوماټیک فعالیتونه روان دي چې د مرستي عملیات پیل سي هغه وای د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې دې ته تیار دي چې څنګه د بشري مرستو لپاره اوربند چې څنګه عملی سونو ادلب شرط ورسيږي هغه وای ته ټول غوړ لارې دادا چې دوه طرفه لارو ګدر جوړ سی یو دا چې خلکو ته دی اجازه ورکړل سی چې په داو طلبه توګه د ادلب شهر څخه ووزی او بل دغه چې دغه معسرسي وي شهر ته دی د مرستو رسولو اجازه ورکړل سی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي په پاکستان باندې د امریکا د 300 میلیونه ډالر مرستې بندول له تروریزم سره په جګړه کې ګټور بولي. تفصیل د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې پر پاکستان باندې د امریکا د مرستو محدودول به د غهواد له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړی آرین یون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پر پاکستان د امریکا د 300 میلیونو ډالر مرستې بندول پر دغه هیواد باندې یو ډول فشار دی چې له تروریزم سره په مبارزه کې به مثبته نتیجه ولري.
دغه غوښتنه و د ټول زمنګ د هیواد مخصوصا د ټول نړۍ چې باید پاکستان باندې فشار راولي ترڅو د خپل په ژمنو کې صادق شي. زه فکر کوم دا به مثبتي او زمنګ د نړیواله ټولنې مخصوصا امریکا نه دا غوښتنه چې دغه ډول فشارونه ته ادامه ورکړي ترڅو پاکستان د تروریزم په مقابل کې خپل ستراتیژي بدله کړي او په صادقانه ډول ودرېږي ترڅو دغه تروریستي ډلې او دغه تروریستان د منځه لاړ شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو تیرونې د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر وړاندې د پاکستان د نه اقداماتو له امله پر اسلام آباد باندې د 300 میلیونو ډالر مرسته بند کړه. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو په اساس پاکستان په تیرو څوارلو کلونو کې له امریکا څخه 4 میلیارد ډالر د ډول مرستې ترلاسه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا کانګرس دوه نیمې میاشتې وړاندې د 2010 کال د دفاعي بودیجې د تصویب پر مهال له اسلام آباد سره 400 میلیونه ډالر پوځي مرسته په دې شرط کړې وه چې پاکستان به د حقانی شبکه ځپي. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف خانی دوه اونۍ وړاندې له پاکستانی تلویزیونی شبکې جونیو سره په خبرو کې ویلي دي چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې صادقانه همکاري نه کوي او په وزیرستان کې د پاکستان پوځي عملیات د حقانی شبکې پر ضد نه وو. په ورته وخت کې امریکا تل په اسلام آباد له دې عمله انتقادونه کړي دي چې د طالبانو او حقانی شبکې پر وړاندې جدي اقدامات نه دي کړي، خو پاکستان تل په دې ډول اقداماتو ټینګار کړی. د سیاسي چارو کارپوهان د امریکا د اقدام مناسب بولي، خو زیاتوي چې په جدي ډول د تروریزم پر وړاندې د پاکستان پر سیاست اغیز نه کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې فدا محمد نظري ازادي راډیو ته وویل دا یوازې له پاکستانه د امریکا د ناخوښۍ یوه اشاره ده.
تاثیر دومره ډېر زیات نه بولم، خصوصا چې د پاکستان او امریکا اړیکې یوازې د تروریستانو سره په مرسته ونه مرسته باندې ډېرې دغنې یاده ده. تقریبا شپېتو او یاو کالو ډېر عمیقه دوستي ده.
خو له دې سره په خوا کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړی آرین یون په دې باور دی چې د پاکستان دوه مخې سیاست اوس مهال ټولې نړۍ ته ښکاره شوی او په دې هیواد خپل فشارونه زیات کړي دي.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. جمهور رئیس غنی د پاکستانی هلیکوپټری د رالویدو د پیښې د څرنګوالي په اړه د تحقیقات لپاره یو هیئت ګمارلی دی. په خبر پاڼه کې چې لارګ مخبره سوې ده ورغلی دي چې دغه هیئت به د پاکستانی هلیکوپټری د بیړنۍ کښېنستلو او د دغې قضیې د بېلابېلو اړخونو په اړه څېړنه کوي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی دي چې افغانستان د پاکستان حکومت یوازې د اجازه ورکړې وه چې یوه هلیکوپټره د ترمیم لپاره د افغانستان د فساد څخه تېر شي، او ټاکل شوی ده چې آیت په دا هم وڅېړي چې آیا رالویدلی هلیکوپټره هغه هلیکوپټره وه چې د تېرېدو اجازه یې ورکول شوې وه او که نه. په هلمند کې چارواکي وایي چې د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي معین او د پوځ لوی درسیز د مرستیال په مشرۍ د اردو او پولیسو خاصو ځواکونه دغه ولایت رسېدلي دي چې د وسلوالو مخالفینو خلاف عملیات وکړي. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس په هلمند کې د حکومتي چارواکو له قوله ویلي دي چې دا ځلې طالبان منظم او مجهز دي. خو د ناټو قمندان او د حکومت لوړ رتبه چارواکو پرون په کندهار کې ویلي وو چې دوی ډاډه دي چې د هلمند په هلمند کې به د طالبانو په مقابله وکړي. د سوریې د حکومت دوه مخالفه ډلې وایي چې وسلوال مخالفینو د حلب د ښار محاصره ماته کړې ده. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو ډلې بیا ویلي دي چې محاصره نه ده ماته شوې، خو په راموسه کې چې د حلب ښار ته نږدې پروت دی سخته جګړه روانه ده. د سوریې د حکومت مخالفو وسلوالو د شنبې په ورځ تعرضي عملیات پیل کړل. دا وسلوال غواړي چې د حلب د ښار محاصره ماته کړي. د حلب ښار د څو میاشتو راهیسې کېږي چې د سوریې د حکومتي قواو لخوا محاصره شوی دی. سپین ماڼۍ د امریکا د باندې د تروریستانو په ضد د ډرون د الوتکو د استعمال لارښود خپور کړی دی. په دغه لارښود کې چې درې کاله کېږي عملي کېږي، د ملکیانو د وژل کېدو د مخنیوي او د اشتباهي بریدونو د مخنیوي طریقې شاملې دي، خو په عین وخت کې دا هم پکښې راغلی دي چې امریکا باید دا وړتیا وساتي چې په چټکۍ سره د ډرون او یا د نورو طریقو څخه د تروریستي بریدونو په خلاف استفاده وکړي. ملګری ملتونه وایي چې په یمن کې د سولې خبرې ځنډولې دي. د سولې خبرې چې د یمن د حکومت او حوثي اکانو ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړتوب کیدلې، د دې لپاره ځنډول شوي دي چې حوثیانو د هغو سیمو لپاره چې په 2014 کال کې نیولې دي د ادارې شورا جوړه کړې ده.
او دروندونکو په دې سره د امریکا غاګ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملګری وکړه. نیم ساعت درسته به هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو خدمت کې حاضرېږو. اوس د خپل رادیوګان تر څنګ اوسې لنډ شبکې د خبرونو شروع کیږي.